ځوان فکر له ازادي رادیو نه
بیام سلامونه و منې هیله ده چې تاسو ټول برته روغ جوړ یاست په ځوان فکر پروګرام کې نن زفر د سیال د شفیق یار د تخنیکی چارو په سمبلخت استاسي قربانی یو نن د جون شلما د کډوالو نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې رسیږي چې ډیری افغان کډوال نمړی د افغانستان ګوندې هیوادونو ته کډوالېږي او ورسته په قانوني او یا غیر قانوني توګه اروپا هیوادونو ته د پناه غوښتنې لپاره ځي. د کډوالو نړیوال سازمان په خپل تازه راپور کې چپا دوزر ویشتمه او دوشتمه کلونه کې د افغانو کډوالو وضعیت سره لیلی کې چې په دې دوه کلونه کې 3.5 میلیونه افغانان بهر ملکونو ته کډوال شوی دي. 40% ایران، 30% پاکستان، 10% ترکیه او اروپا او په سلو کې دوی نورو لویدیز هیوادونو ته کډوال شوی دي. په یو روستۍ پیښه کې د افغانستان او سوریې کډوالو په یو کښتۍ کې چې د مدیترانې په اوبو کې ډوبه شوې وه د کډوالو نړیوال سازمان د راپور له مخې په دې کښتۍ کې د سلو څخه ډیر سپرلۍ و برخلیک لا معلوم نه دی او په دغې کښتۍ کې له سلو ډیر کسان وژل شوي وو. همدارنګه له سلو زیات لا تر اوسه هم نادرکه دي او ځینې کسان ژغورل شوي وو. په هغه راپور کې چې نن دغې سازمان ورکړی دی ویلي دي چې په دغه کسانو کې چې په دې کښتۍ کې و ډوب شوي دي او تر اوسه لا جسدونه هم نه دي پیدا شوي. د ډیرو یې زیاتره افغان کډوال او همدارنګه پاکستان د پاکستان هیواد څخه هم کډوال شامل و. نن به په همدې موضوع خبرې وکړو چې یوازې دغه پیښه چې په تېر ورځ د مدیترانې په اوبو کې شوې وه دا روستۍ پیښه نه ده او روستۍ به هم نه شي. له دې وړاندې هم داسې ورته پیښه شوې دي. په دې به خبرې وکړو چې ولې افغان ځوانان د اروپا ته د رسیدو لپاره دغه سختې لارې انتخابوي او دوی په دغې لارو کې د کومو سختیانو سره مخ کیږي. په ځانګړي ډول د هغه راپورونو پر بنسټ باندې چې په دې روسیو کې ورکول شوي دي ویل شوي دي چې په ترکیه کې هغه افغانان چې اروپا ته د تګ نیت لري دوی د قاچاقبران لخوا یرغمل کیږي، زورول کیږي او حتی داسې راپورونه ورکول شوي چې د دوی نه جنسي استفاده هم کیږي او بیا دوی چې کله د قاچاقبران لخوا ونیول شي بیا کورنیو نه پیسې غوښتل کیږي. دا چې دا راپورونه څومره په ځای دي او هغه کسان چې اروپا ته راغلي دي او دلته می شوې دي د غلارې کتلې دي څومره سختیانې دوی کالل دي. نن به په پروګرام کې پر همدې موضوع تم شو او هغه کسان نه چې د غلارې کتلې او په دې لار راغلي دا به پوښتو چې آیا دغه لارې د دې وړوي چې اوس د اروپا کې کم ژوند لري او دوی دلته راغلي دي، آیا دا په دې ارزي چې دوی د خپل ژوند دومره په خطر کې اچولی و او کنه؟ او هغه افغان ځوانان چې په افغانستان کې اوس مهال ژوند کوي او دوی نیت او اراده د دې لري چې افغانستان پرېږدي یا ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي یا اروپا ته په قاچاقي لارو د تګ نیت لري، دغې ځوانانو ته د دوی مشوره څه ده او د دوی په ان باندې دغه ژوند چې په اروپا کې اوس دوی په کې میشتي دا د افغانستان ژوند سره څومره د مقایسې وړ ده او آیا د یو ځوان لپاره کم طرف انتخاب اول مهم دی په دغه شرایطو کې چې افغانستان د اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی؟ نو موضوع بل دوی سره څېړو. نن سره په خبرونه کې په اروپا کې میشت شفیع الله تل، نوید صافی او عدیل دانش دي. تاسو درې واړو ته ښه راغلاست وایم. ستړي مشي اتل صاحب، په پایل کې تاسو ته راځم. تاسو راته وایست چې څنګه اروپا ته راغلي او دغه قاچاقي لارې چې اوس مال زیاتره افغانان هڅه کوي چې دوی ځان په اروپا ته ورسوي، ستاسې پان باندې که تاسې قاچاقي راغلي یاست د خپلو تجربو نه راته وایاست دغه لار کې مو څه ولیدل؟
سلامونه تاسو ته د نو مېلمنو ته او د خپرونې اوریدونکو ته. او ما هم د نور افغانانو په شان دغه لار قاچاقي پیل کړه او سفر مې د افغانستان د کابل ولایت څخه پیل کړ او بیا همداسې نیمروز ته لاړم. نیمروز بیا ایران ته، ایران نه بیا ترکیه. په هغه وخت کې د ترکیه لارې دومره سخت نه وې لکه نن سبا کې دي. نو موږ په بلغار کې د قاچاقبرانو لخوا نه بیا ګرو شولې، هلته که څه هم وهل او ټکولې هم موږ سره کړ، خو تقریبا لس پنځلس ورځې موږ هغوی سره بیا هغوی د هغې ځای نه وباسلو. نو کله چې هغې دې نه مونږ وباسلو بیا نور موټرو کښې همداسې راغلو، خو لارې ډېرې هغې سختې شوې مونږ ته، ځکه مونږ هلته ګرو شو او وهلی مونږ ته راغلل. مونږ خو دغه لارې داسې نه وې دغه کړې، انګېرلې چې دومره به سخت وي او وهل ټکول به وي، خو هغه سختي مونږ په ځان باندې تېره کړه او بالاخره 2018 کال کښې مو فرانسې ته را ورسېدو.
نو اتل صاحب، ولې دې وغوښتل چې بهر ته لاړ شي؟
په افغانستان کښې که هغې وخت کښې جمهوریت و، نو هم اقتصادي ستونزې وې هم امنیتي ستونزې وې، نو مونږ هم امنیتي ستونزې او اقتصادي ستونزې دواړو له وجې مونږ پرېښوده او داسې مهاجرت سفر هم پیل کړ.
اتل صاحب، دا هم راته ووایه، پیل مو چې د کابل نه دا سفر مو چې له کابل نه پیل کړو، په دغه ټول سفر کښې یوازې قاچاقبرانو ته دې څومره پیسې ورکړې؟
قاچاقبرانو خو تقریبا داسې وښه چې 8000 روپۍ قاچاقبرانو مونږ نه اخېستې، بغیر دغه څه نه چې مونږ په ځان خرچې کولې په لارو کښې، د یو شی خوا د لارې سفر دپاره به چې مونږ څه اخېستو هغې نه بغیر.
او کله چې د ایران سرحد نه وختلې، هغې نه وروسته ترکیې او دغه لارو باندې چې راغلې، قاچاقبرانو دغه نه علاوه تاسې څو افغانان وی او ټول تاسې سره ځوانان و که کورنۍ هم در سره وي؟
مونږ ټول ځوانان و، مونږ سره یو کورنۍ وه او نور ټول تقریبا 10-15 ځوانان و.
مننه اتل صاحب، کور ودان تاسو ته به بېرته راوګرځم، ځینې پوښتنې را سره پاتې دي، په دې تجربو به مو خبرې وکړو. ور به شو دانش صاحب ته، دانش صاحب هم را سره وصل شوی دی. دانش صاحب، تاسې هم ستړي مشئ، په خیر راغلی. تاسې هم په قاچاقي لار اروپا ته راغلي یاست او وطن مو پرېښی دی، اول ورته دا ووایئ چې تاسې ولې اراده وکړه چې اروپا ته لاړ شئ؟
مننه فریده، خور سلامونه تا ته او ګرانو محترم میلمنو ته، همدارنګه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اورېدونکو ته. لکه څنګه چې په افغانستان کښې دا وروستي تحولات راغله، نو زه خپله د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ یم، که نه هلته چې ده د بګرام هوایي اډه چې ده، هلته مونږ یو څه هغو خلکو سره څه قراردادونه درلودل، بیا له همغې وجې نه وو چې مونږ ته څه ستونزې پیدا وې، امنیتي ستونزې دې به مخې په لحاظ ما هم وطن پرېښوده او راغلم.
دانش صاحب، زیاتره ځوانانو چې په تېر دولت کښې کار کول یا امریکایانو سره کار کول، اوس مهال د امنیتي ستونزو له کبله وطن پرېږدي، هغه وخت خو چې تاسې راغلئ هغه کوم وخت و؟ او سربېره پر دې چې د دغه وطن مو پرېښودلو، هغه ورځ چې تاسې تصمیم ونیو چې د امنیتي ستونزو له کبله وطن پرېږدئ، کورنۍ در سره موافقه وه چې تاسې په قاچاقي لاړ شئ او که
نه؟ نه، هېڅکله نه. کله نه چې تحولات راغله د 2020 کال د اګست په 15 باندې، نو په 23 تاریخ ما تصمیم ونیو چې اروپا ته راشم. هېڅکله را سره کورنۍ موافقه نه وه، او هېڅکله یو څوک بچی نه پرېږدي چې هغه د مرګ خولې ته ځان وسي، نو کورنۍ را سره نه وه، نه موافقه. بس زه مجبور وم، مکلف وم باید چې ما د ځان د خودي ساتلو لپاره دا ټول خطرونه په ځان منې.
دانش صاحب، د دې نه علاوه داسې کله کله کېږي چې په افغانستان کښې دغه نوي ځوانان، که دوی ته فکر کوم چې د دانش صاحب اړیکه پرې شوه، بېرته به دانش صاحب راواخلو. اوس به ورشو، زموږ یو اورېدونکی ده، دایمي اورېدونکی، دا وایي چې د هم په قاچاقي لارو یا سفر کړی دی. زابلي صاحب، تاسې هم ستړي مشئ، په خیر راغلئ. تاسې راته ووایئ چې تاسې ولې قاچاقي لارو ته مخه کړه او دا دغم وکړه چې افغانستان نه ووځئ؟
ډېره مننه کوم سیال خور، سلامونه تاسو ته، اورېدونکو ته او قدرمندو میلمنو ته، هیله ده اوس مې غږ ولرئ.
مننه، مننه کور ودان، ستاسې غږ لرو. تاسې راته ووایئ زابلي صاحب، ولې مو تصمیم نیولی و چې وطن نه ووځئ؟
متاسفانه، له بده مرغه هېڅ یو ځوان نه غواړي چې هغه غیر قانوني قاچاقي سفرونه له خپل شیرین ګل وطن نه بهر ته وکړي. موږ هم یو له هغو ځوانانو چې متاسفانه اقتصادي مشکلات تحديدي مشكلات همداسي هغه مشكلات مو چې موږ دې ته اړي ستو ترڅو بهر ته پکاچا کې تلراتله وکړو. لجنینه موږ اول ایران ته سفر وکړو، ځینې کریوان ملګری را سره ولو چې تقریبا شل پنځلس ملګری وو. له زابل ولایت نه مو سفر پیل شو، د نیمروز همسرحد ولایت د ایران نیمروز ته ولاړو. له هماغه ځای نه تقریبا موږ هغه قاچاقبرانو ډېر ډېر کسان په ډایسن موټرو کې کښېنولو. حتی د دوې ورځې په تېرېدو سره یې د پاکستان له مرز نه هم تیر کړو او د ایران مرز ته یې ورسولو. نو راته ترخه خاطره خو تر ټولو همدا ده چې کله چې موږ خپل خور هغه د ایران مرز ته رسېږو، نو ماشان محل د شپه را ورسېدل، هغه ایران مرز ته په څو کیلومتره په البته په څو زره مترۍ کې هلته ناست یو. په دې وخت کې هغه قاچاقبرانو راته وویل تاسو باید څو ملګري یعنی درې درې څادرونه سره یو په بل پسې وصل کړي، په څو متره کې ایران مرز ده، کله چې توره شپه سي موږ تاسو بل دې ځای حرکت کوئ، هغه د ایران مرز ته به ورسېږي. هغه د ایران مرز ته چې ورسېږو په منځ کې تونل وهلی ده، کانال یې کښلی ده، په غټو غټو بلدوزرونو موټرو هغه کانال تقریبا پنځه ګزه ژور او پنځه ګزه به بیا بېرته پورته خېزو. نو موږ چې کله هغه تونل ته ورځو، کانال ته ورځو، خپل ملګري په څادرونو په رسیو هغه څلور ګزه پنځه ګزه چې ژور ده هغه ته یې کښته کوو، بیا یې له هغه ځای پورته کوو. نو له بده مرغه دلته پارسبانانو ورونو سره ماشومان هم و مېرمنې هم ولې موږ اول هغه مېرمنې قطع کړلې، بیا مو ځانونه ورپسې وغورځو تر څو له کانال نه وغورځو. په دې وخت کې چې کله هم مېرمنې ماشومان موږ چرته کوو له هغه ځای خېزوو، په دې وخت کې د ځینو ماشومانو او مېرمنو لاسونه او لنګي هلته مات شو، غدار سو، توره شپه وه، تاریکه وه. نو هلته هم د بیخي د مرګ تر پولې ځینې ماشومان او ځینې سیاسر یې ورسېدلې چې دا ماته ډېر ترخه وله. هم هغه ځای مو هم حرکت وکړ، په مخ کې ډېرې ترخو سره مخامخ شو. نو په ټوله کې غیر قانوني سفرونه، قاچاقونه، دا که یو ځوان دې ته یو مجبوریت د مجبوریت تر پولې ونه رسېږي، نو هیڅ نه غواړي چې په قاچاق لر اتله وکړي. مهرباني.
زابلي صاحب، بیا ولې بېرته افغانستان ته راوګرځېدلې؟ دومره سختیانې مې وکتلې، بېرته ولې وګرځېدلې؟
بله سیال خور، دا چې زه تېر کال په همدغو شپو کې په ایران کې وم، نو هلته مو مخکې ما څنګه چې یادونه وکړه، مال یو لاړ مشکلات و، په همغه خطر لاړو. هلته مو یو کال تقریبا لس میاشتې ایران کې پاتې شولو. له یو کال لس میاشتې وروسته بېرته خپل وطن ته رالو، هم اوس دلته خپل ژوند کوو. هغه اقتصادي مشکلات او هغه تهدیدي مشکلات تقریبا راپسو او راغلی یو، اوس نو په خپل وطن افغانستان کې یو.
زابلي صاحب، تاسو ایران ته تللي یاست، هلته مو د خلکو سره دا چې اقتصادي مشکلاتو حتما کار مو کړی دی، یو څه پیسې مو ګټلې وي. زیاتره افغانان چې هلته دي شکایت کوي چې دوی ته کار په اسانه نه پیدا کېږي، ایرانیانو سره ډېر بد برخورد کوي، او حتی دوی هغه وچه ډوډۍ هم نشي اخیستلی. تاسو چې هلته لاړئ، دغه وضعیت مو څنګه وکتلو؟ څنګه یې ارزیابي کوئ چې هلته افغانان څه ډول ژوند کوي؟
متاسفانه سیال صاحب، د دې موږ خپله شاهدان او خپله ښار ګرځېدلی یو. کله چې مو له ډېرو سختیو، له ډېرو مشکلاتو، له ډېرو ترخو سره د ایران تر شیراز ښار نه په شل ورځې په تېرېدلو سره ځان رسوو هلته، هلته بیا څو وخت یعنی یو میاشت د کار په لټه کې وو. هغه د کار نشتنم یو غټ خنډ ده. کله چې یو میاشت وروسته موږ پر کار کېږو، کار پیلوو له خپلو ملګرو سره، له ایراني صاحبکارانو سره، خو متاسفانه یوه نیمه میاشت موږ هغه قاچاقبر ته کار وکړې تر څو هغه قاچاقبر لس میلیونه تومن موږ جمع کړو تر څو هغه ته ورکړو، بیا د ځان دپاره د کورنۍ دپاره یو حلاله نه په کمنۍ پیدا کړو. نو متاسفانه کله چې کار کوو هم هغه د ایراني صاحبکارانو برخورد چلند هغه په منفي سترګه ورته کتل، افغان غیر قانوني ځوانانو ته، کډوالو ته، له همدې سره مخامخ وو. خو حتی موږ چې به کله نانوایی ته تلو، ده محل ماښام به نانوایی ته تلو، یعنی موږ په رڼا کې نانوایی ته نه سوای تلای تر څو خوراکي توکي راوړو، ښار ته نه سوای تلای تر څو ډوډۍ راوړو، نانوایی ته ولاړ سو. موږ کله چې به شپه سو، ماښام مهال به سو، ورتلو به، هلته به مو ډوډۍ راوړه. خو په هغه نانوایی کې هم له توپیري چلند سره مخامخ کېدو. کله چې به مثلا موږ هغه ایراني چارواکو به راته زموږ د سب نوبت نیوایه،
یعنی موږ طبي الته عموما ډوډۍ ډېره په زحمت پیدا کېږي، سبت اوږد دي، نو موږ طبي ځان بي اولیت ورکوو. هغه ایراني نانوایانو بنداز کول دا دوری کې خواته کوي، یا وارد ایراني وګړي را مخته سي، نو په ټوله کې له افغان ځوانانو سره له افغان مجرینو سره کله چې ما د ایران حالت ولیدی رنګلې حالت ول افغانانو سره دوګونه چلند کوي. هغه که ایراني پولیس کې ایرانی پولیس خو البته که چیرته افغان داسې وویني چې دا غیر قانوني کډوال راغلی دی، یو قاچاقي سفر کوونکی راغلی دی، هغه خو یې پاورن دستګیره کوي او د روز تر پوله رسوي، البته جریمه کوي هم.
ځا پولیس بیا خو به تصمیم نه لري که چیرته داسې اقتصادي مشکلات راشي بیا ایران ته مخه کې
لنیکه مرګه. اقتصادي مشکلات مور په شوي هم دي، او خاص د اقتصادي مشکلات نه بلکې څنګه نور مشکلات هم په هغه مخه هم تللي وو، نو اوس نه اراده لرو نه ځو. لنیکه مرګه په خپل وطن کې تر یو حد د کار زمینه مساعده ده، بیا هم که څنګه مشکلات ستا خو بیا هم زلید تنوشک و ترتو بیا ولارسو ده کسی ترخولو هیچ خواهنو پا کچاکی سپر
منه نکور و دان جونده و سیزابلی سب چی تجربه دی شریک کلی مکسرا هیله منده محق از ودان چه اراده و تصمیم لره چه ایران، پاکستان یا نور هیوادون تا پا خچاقی لارو سفر وکری ده دقی سختیانو نخبرش یا مخکلی نشدوی ده حالت تجربه کلی ده نورو لتجربو نگر پورت کلی رزم اتل سب تاسی ده زابلی سب یادوونو وکر چه دوی حتی اغا قاشق برانو تا چکلا دوی ایران ترسی دلی دی یا میاش کار کرده و پیسی ور کرده. تاسی یادوونو وکر چه قاچاق بر گرو کری وی چرد ولی گرو کری وی ولی دا داسی یو پیخ رامن سشوا
پیخ داسې رامنځته شو چې د قاچاقبرۍ په حساب باندې زمونږ قاچاقبر چې هغه په ترکیه کې وو، او دغه قاچاقبر چې هلته په بلغار کې وو هغې ته پیسې نه وې حواله کړې، نو موږ یې په هغې وجې باندې ګرو کړي وو. او وی مهلو چې تر څو تاسو خپل قاچاقبر ته یا فامیل ته ووایئ چې دغه پیسې موږ ته راولېږي.
اتل صاحب دغې لارې په اړه راته وایي، دغه کوم کسان چې د بلغاریا د لارې فکر کوم چې دغه مسیر به د دغې نه پیلېږي، د پولنډو بلاروس و بلغاریا د دغې لارونه به تیریږي، دغلته د آب و هوا په اړه راته ووایه تاسو په کوم موسم کې لاړی، او په ژمي کې زیاتره کسان چې دغې لارې نه تیریدل هغوی د یخ هوا له امله مړه شوي دي، تاسو چې کله تللی هغه وخت کې دا وضعیت څنګه و، او تاسو سره چې کوم افغانان تلل یا نور کسان چې تاسو سره په دې قاچاقي لار روان و، تاسو یو پیښې شاید وي چې تاسو کوم خپل هغه کس چې تاسو سره روان و په لاره و هغه مو له لاسه ورکړی وي؟
نه، موږ داسې پیښې سره مخ شوي نه یو چې کوم ملګری یا هغه د لارې کس زمونږ د لاسه ورکړی، خو موږ د ترکیې نه بلغار ته چې راتلو آواز معتدله وه، او بیا موږ په بلغار کې ډېر پاتې شو، تقریبا اته میاشتې بلغار کې پاتې شو. بیا چې موږ کله بلغار نه بیا سربی ته راتلو، بیا هلته هوا یخه شوه او واورې بارانونه زیات ول، نو هغې وخت کې موږ لږه یخني وه، او دغه لاره چې موږ بلغار نه ترکیې هغه ته راوختو سربیا ته، نو ډېرې واورې وې، تقریبا داسې وخه چې تر څلوېښت سانتي پورې به واوره، او موږ به پکې مزلونه کول تر څو به چې بارډر ته رسېدو، بیا به پولیس نیولو، بېرته به موږ هغه مرکز ته رالېږلو کوم مرکز کې چې موږ ژوند کاوه، نو هغه لارې ډېرې سختې وې د واورو په موسم کې.
د ډوډۍ په اړه راته ووایه، او دغه لباس په اړه مو چې یخني وه، دومره ډېرې واورې وې، کالي مو له کمه کول، دومره ګرم، او خواړه اوبه دا څنګه و، قاچاقبر در کول خپله مو کومه طریقه ورته پیدا کوله؟
نه، خواړه مو خپله اخېسته، کالی هم دغه سې کالی نه و چې د یخنۍ د مخنیوی کړی وی، موږ کوشش کوو چې هغه ځای نه وځو، نو د جامو داسې خاص موږ هغه کالي چې په کار وو هغه موږ نه و، موږ سره نه و، یخنۍ دپاره چې کوم جامې په کار وو هغه موږ سره نه و.
مننه تل صاحب، تاسو اوس مهال په اروپا کې میشتي یاستئ، دغه ورځو کیسې راته وکړه چې تاسو په پیل کې اروپا ته راورسېدئ او پولیسو ته مو ځان تسلیم کړه، کم کې څومره وخت پاتې شوی، کیس مو څنګه واچولو، او دغه دلته مو چې ژوند پیل کړو دغه نمړی ورځ په اړه راته وایه.
حتما لومړی ورځ کله فارس ته راورسېدم لږې سختې وې، ځکه موږ هغه قانون او هغه باندې نه پوهېدو چې څنګه موږ دلته عزل وکړو یا کیسو ته ځان ورکړو او کیس ولیکو، نو موږ تقریبا ما خو دومره شي کیم کې تیر کړی او ځکه اروپا کې د قانون د ډوبلین زه بلغار ډوبلین هم ما دومره شي تیر کړی تر څو چې ما ته بیا د کیس جمع کولو اجازه راکړي. هغه ورځې ډېرې سختې ځکه موږ په هغه سیستم باندې چې کوم د ماجرو دپاره د هغې باندې موږ نه پوهېدو نو موږ دپاره هغه دوه میاشتې ډېرې سختې وې.
کله چې راورسېد اتل صاحب دغه دولتونه چې په غرب کې دي دوی د مهاجرینو د حقونو لپاره کار کوي، زیاتره دغه هیوادونه دي چې د مهاجرینو د حقونو لپاره ځینې قوانین جوړوي، ځینو ادارې دي د دوی هیوادونو چې په دې برخه کې کار کوي. تاسو چې کله راغلی او اوس مال چې د کوم افغانان په فرانسې کې دي په ځانګړي ډول خبریالان دوی راوباسي، خپل وضعیت ته په کتو دي چې هغه وخت تا تجربه کړی ده او دغه اوسنی وضعیت چې ډېری افغانان او په ځانګړي ډول خبریالان راغلي دي، څومره په کې توپیر راغلی ده دغه خدمات چې دوی ورکوي؟
که څه هم نظر د پخوا ته خدمات اوس کمزوري شوي دي، هغه وخت کې چې موږ وو خدمات سنا څخه وو اوس خدمات ډېر کمزوري دي. ځکه اکثره افغان ځوانان یا افغانان چې نوي اوس راځي دلته نو هغه اول سرپناه لري او په اداري کارونو کې هم ډېرې مشکلات دي. ځکه اداري کارونه هغه سي زر نه کېږي څنګه چې مثال شوي وای. اکثره افغانان بیا د دوبلین د قانون ریاست ته کوي دلته پخوا ډېر اسانتیا و د ماجرو په هغه کې، او نن سبا ډېره سختي ده ځکه دلته دولت هم غواړي چې په ماجر باندې محدودیتونه ولګي او ډېر ماجر دې هوا ته رادن نه شي نو دوی لږ او سختي شروع کړي د ماجر په هغه باندې. هر وخت یا هر میاشت پس یو قانون بدلی چې ماجر څنګه ازل وکي، کوم ماجر ومنل شي کوم ماجر ونه منل شي، او بالخصوص د دوبلین قانون چې دلته افغانانو ته سرخوږی جوړ کړی ده.
اته دی قانون په اړه ورسره نه پوښتنه وکم چې څه ډول قانون د افغانانو ته ولې درد سر شوی دی. د نن سبا تاسو ته زم تاسو ته وای دغه سفر مو چې لا افغانستان را پیل کړی او بل اخر فرانسې ته ورسید، څه به دې ورځې مو پکې ولیدل او څه مو وګالل پکې؟
کله چې نو کورنا مې خدای په منې دا واسطه تر ټولو سخت شي په خو هغه وا چې مور پلار ورونه باندې ټول جوړل او زه تیر روان شوم. د دې نه ډېر سخت شاید په ځم کې په ماته کړه مستقبل لغینا موږ او تاسو انسانان اشرف مخلوقات یو. کله چې د خطر لاسته وګرځي بیا نو د انسان وجهت ورسره نه کیږي، بیا د فکر ورته کوي چې دا حیوانات دي. یعنی لکه څنګه چې داخل د حیوانات په دغاډو کې خو دې خوري همدا شکل. نو کله چې زموږ مرست راړم او هغه داسنه کې موږ یې نسلو تقریبا په یو غاډه کې تللی رښت 15 کسان په دا شکل موږ کې خودلو چې موږ بيسي جسمه لرو موږ د سي جامد شي او په دې غاډه کې موږ په دې کې لکه ساده مثال ودا در کومه کوم نه چې سي د سي شي چې هغه اصلا تعمل لري په وجود کې. بیا خو پر صورت هغه خطیر صوبیا چې ایران تلاړلو حالتم چې کوم سختيانه ولیدل هغه په ځای خطر ټول بل خطر څه لرم هغه د ترکیه هواد نه لرم چې کله په دې جر باندې من غړاو او جر نه چې واختل الته ترکی پولیس راغله او دا د خپل اند سیستم لري د خلکو څخه خوشی کوي کله چې څوک نه تر وخت یو دی پیراګیر کوي نو زه په سپیانو مخړل او په دې رقم ته بیرحم او خلک نه چې په مو کندهونو باندې په ټوپکو باندې په لغته او پوڅی شي د چې کله ملګرو ځان سره ویوړم دوپاره چې کله مرسو نو چلو 15 ورځې ما ډوډۍ نه څوخړل بیا خو بیا ته جوړ سم خیر بیا راغلم. بیا چې کله په بلغار کې بیا دوادي د ترکیه نه چې بلغار ته تلم بیا الته بیا پولیسو ونیول باور وشه زه مې مو یعنی ډېر سخت غوره مریدله. کله چې پولیسو موږ ونیول یو ګاډی وړو کې دا سره چې غونډې غاڼې نه پولیس نه نه پر پکې وو. کله چې پولیسو ته راځو ورغلو نو موږ هغه کوم پولیس چې و دا غزمې دوه موږ کاته کړو په دې سړک باندې وا ورم ورېدله او لمنګ نه لباسونه مې وست او ما غلطه اند سیدا سیدی په حالت کې تقریبا تر 2.5 سات پورې په دې حالت کې تر څو چې دوی ځنګ وخه او ما مربوطه د حوزه امرا یا په حساب دی ولسوالۍ کومندان امنیه دا چې تر څو راتله نو موږ ما غته په سجده باندې کله چې دوی راغله واغه یو خزه واغه د مربوطه حوزه امرا موږ چې دوباره بل غاټ د جګولو یعنی موږ هم دسي
جام پاتې وخورې نه سو یعنی هم د یخ له وجې نه او هم دغه ډېر په ګنډو باندې پاتې وو بیا د ګاډو ته کېنولو بعد له هغې نه نو دوی خپله مشوره کوله چې موږ مرګ د ترکیه کې خو بیا په موږ باندې ډېرې سختې تېرې شوې وې او دوی خپل منځ کې به هم هغه کړي پرېښودلو وایده وی به شو زندان ته بعد له هغې نه وی وړو زندان ته کله چې زندان ته وی وړو یو میاشت ما په ملګر کې زندان تېر کړی هغه زندان کې چې کوم وضعیت وي موږ سره کوو هغه خوراک وو هغه یعنی داسې یو وضعیت یې کوو چې اصلا موږ بیخي انسانان نه ځکه چې کله موږ ویړو ټلیفونونه یې واخیسته هغه زندان کې چې کومې سیکورټي کمرې وې دا هلته نه وې نو هلته داسې یو وحشت وو هغه ما باندې تېر شوي دي هغه څوک نشم کولی تاسو ته څه رقم تشریح کړم نو په دې یو میاشت کې یعنی خوراک خو اصلا موږ کړی نه ده هغه خوراک یم چې موږ ته را کوو صرف داسې یو شی چې موږ پرې ژوندي پاتې شو بال هغې نه چې خوشي شو لاړو د سربیا په طرف ته هلته سیم کوم مشکلات ډېرې دي نو حقیقت به ته ووایم چې ډېر زیات مشکلات دي او دا موږ اورېدلي وو چې زه اروپا ته به لاړ شو هلته به اسوده سي وو هلته به اسودګیره نه وي دا څه چې موږ باندې په لاره تېر شوي دا به دې موږ ایسي خو نه حقیقت دا شی نه ده هېڅکله نه اروپا په مثال داسې ده لکه د آرام سمندر نو دا داسې یو مثال ورکوي چې ته کله اروپا ته راځې ته په آرام سمندر کې په وړه کشتۍ کې ته پاتې کېږې که چېرته کوم ساحل ته ووتلې خو هغه د ژوند به دې برابر شي او که چېرته چپه در باندې راغله اوبه ډوب کړې خو ډوبې نو دلته دوه سوه مشکلات بیا نور مخته راځي دلته به ډوبلی نه ته ډوبلی نه چېرته معاف شو خو هغه د همغه کوم ملک ته چې راغلی هغه به درته کارونه په مخ ویسي که ډوبلی معاف نه شو ته اتلس میاشتو ته غورځېږي اتلس یا بې شرایط وړاندې کړه درته بال له هغې نه که خدای نه خسته منفي شي نیګټیو شي خو بیخي یعنی چې اسناد در نه کړي نور ته غر کړي که ته اروپا کې کار چېرته که هر ملک کې دغه اروپایي وزنو کې نو ته اصلا ژوند نه شې کولی ځکه ته به دلته ګرځې صحیح ده تا ته به یو څه کار به کوې روزګار به کوې خو مقصد نور له هر څه نه خلاص دی نو دلته ډېر افغانان دي ما سره خپله د ما خپل تروزه ده ما سره ګډ راغلی وم د ترکیې نه په همدې سختو لارو باندې بلاخره را ورسېد فرانسې ته اوس عصبي تکلیف پیدا کړی عصبي تکلیف پیدا کړی په دې چې د ده علاج وکړي او د ده درملنه وکړي بس هغه نه یې کور هم اخیستی هغه نه دا کوم امتیازات چې دوی ورکوي دا هم تر اخیستي دي همدغسې یو کمپلی په اوږه باندې همدا پاریس په کوڅو کې ګرځي نو داسې نه ده چې اروپا ته څوک بیا راورسېږي او دا کومې سختیانې چې تېرې کړې دي دا به هر څه ختم شي نه تر څو چې ژوندی دا به کړېږي او تر څو چې دلته وي دی به ځورېږي نو د ما خپلو افغانانو ته همدا پیغام ده موږ خدا لیدلی دي څوک چې دلته اوسېږي دوی خو په خپلو سترګو باندې لیدلی وي ما لیدلی حال په دې لاره باندې را تګ مرګ سره لوبې دي نو دا زه ټول افغانانو ته دا خبره کوم چې دا څه د کرکټ یا د فوټبال لوبه نه ده چې دې په وړاندوینه باندې موږ پوه شو که نه چې زه وبرسېږم او دا به سي هغسې نه دا له مرګ سره روبه ده نو کوشش دې وکړي چې په خپل وطن کې دې پاتې شي چې په هر قسم کې وږي هغه هلته یو کار زمینه دې ځان ته مساعده کړي نو دلته را تګ نه دې جزنګ ده وکړي ځکه چې دا مرګ ده مرګ هغه مرګ وزن خو د خدای په لاس کې ده څوک رسېږي منزل ته یا نه خو مشکلات ډېر زیات دي یعنی له حده ډېر زه دومره مشکلات په ما باندې تېر شوي دي تاسو وخت هم ده
بالکل هغه دوی چې ته وایي هغه قاچاقبران هغه خو سل په سله دروغ دي دوی چې مثلا کله څوک ورسره خبره کوي دوی ډېره ډاډګیرنه ورکوي داسې به کېږي موټرو کې به بیایو تاسې ته به خوراک رسېږي تاسې ته به پوښاک رسېږي خو نه هغسې نه ده کله چې قاچاقبر تسلیم شي قاچاقبر ته خرڅوي په بل چا باندې دا همداسې سلسله په سلسله لاس په لاس مثلا افغانستان کې چا سره خبره کړي هغه له پاکستاني سره خبره کوي بلوچانو سره بلوچان له ایرانیانو سره، ایرانیانو له ترکانو سره، ترکیان له بلغاریانو سره، بلغاریان له سربیا والا، سربیا له هنګری او د سی اتریش او سویس او فرانسې. نو واقعا ډیره زیاته سختي ده. ما خپل سترګو لیدلی حال، بیا دا ما لیکلی یم د ځان سره، دې ته مې نوم ورکړی له کوره تر ګوره. نو ځکه چې مشکلات خو ډېر زیات، او زه به چې هر ملک ته رسېدلم ما به خپل یاداشت لیکه چې زه به کله ټلیفون ته به مې لاسرسی پیدا کړي، یا به مې فیسبوک خلاص کړو، مسنجر یا واټساپ. نو ما به خپل لیکلی حال، هغه د سترګو لیدلی حال، هغه حقیقت دا به مې ورور ته لیږه، ما لې دا درسره ساته، کله که خدای پاک زه خپل هدف ته ورسولم بیا به دا زه منظم ولیکم. دا به د ما د خاطرو په کتابچه کې یو
دانش صاحب دغه لار کې چې تاسې دومره سختیانې وکتلې، نور افغانان به هم درسره و؟ دغه لارو نه چې تاسې په څیر نور کسان وتلی دي، دوی زیاتره د هغو کسانو کیسې کړي دي چې خپل ملګري له لاسه ورکړي دي، یا د لوږې نه، یا د دغسې یخنۍ نه چې تاسې مخکې کیسه وکړه، یا د وهلو ټکولو نه. تاسې سره چې دا کوم کسان په لاره کې و، دوی نه خو څوک ځای نه شول؟
بالکل، کله چې مونږ له ایران نه د ترکیې خاورې ته واوښتلو، هغوی د ترکیې هغه اولنی ښار چې ده د وان ښار په نامه یادیږي، کله چې وان ښار ته ورسېدل، له وان ښار نه بل ښار ده دیاربکر، اول تاتوان ده بیا دیاربکر. خو مونږ خبره مستقیما تر دیاربکره پورې کړې وه. نو مونږ په یو ټیلر کې واچولو، تقریبا 240 نفره په یو ټیلر کې. نو درې نیم ساعته مونږ ته مزل راکړ له وان نه همدغه تاتوان په طرف. درې نیم ساعته مزل نه بعد دا د ټیلر نه چې چېرته درک ونیوې، دې د ټیرونه نه ده یو قسم اور غوندې واخیستې، دودې وکوو. دوی ټول خلکو ته تاسو چې دا موټر اور واخیستې، کله چې موټروان موټر ودرو خلکو د ترپاړ وشکو، او دا ټیکټ اصول هر طرف ته بیا هغه هلته چې څوک وو هغه ته چې راهنمایي کول، هغه بوتلو یو غرونه واړه واړه هغې تالې ته هلته چې کسان شمار کړ، یو نفر پکې کم. نو بار بار مونږ شمار کړو نفر کم، بل اخره چې بیرته ورته چې ورغی، نو بدبختانه متاسفانه یو نفر مونږ له لاسه ورکړی و، هغه پاکستانی و. بیا هغه مړی مونږ را وړ هغه تالې ته، همالته لږ ذره ده خاوره و، لوټې و، دا شی نه پکې خود لوټېږې کاڼي، ځکه هلته خو نور نه شي کولی چې هغه ځان سره منتقل کړي. هغه مالته پرېښود، بیا درې نیمې ورځې په همدا تاتوان په غرونو کې مونږ ته یې مزال راکړ، درې نیمې یا څلور ورځې نه اوبه او نه ډوډۍ. هلته هم بیا دوه نفره مونږ نه ډلې نه پاتې شو، نه پوهېږم چې د هغوی سرنوشت به څنګه سوی. هغه بیا مالته مونږ پرېښودل مغې تاتوان په غرونو کې. نو مشکلات دومره زیات دي، ځکه هر سړی خپل زړه درد بیانوي، خپل لیدلی حال بیانوي. بل دا یوه لاره نه ده چې څوک پرې راغلي او هغه بل د دې لارې معلومات ورکوي، هغه هم دغسې نه. دا هر سړی په مختلفه لار روان دي، دا نه ده چې دلته اروپا کې څوک اوسېږي دا ټول په مغې والا راغلي، نه. دا پاچاخبران د لارې تبدیلوي، وخت نا وخت لارې تبدیلوي.
کورنۍ سره مو اړیکه څنګه وه؟ دغه کم څو میاشتو کې چې داسې بل اخر فرانسې ته ورسېدلې، کورنۍ ته مو کولای شو احوال ورکړي دې وضعیت کې؟ کنه کور هم داسې په تشویش کې و تاسې ته؟
نه، هغوی په تشویش کې وو. هغه یو ورور سره په تماس کې و، هغه ته ما دا خبره کوله چې کورنۍ هېڅکله مه خبره وه، چې په ما تېرېږي هغه به په ما او تا باندې. زه به چې تلم مثلا له ایران نه ترکیې ته، ما به صرف ته دومره وویل چې مونږ نن شپه یا سبا شپه حرکت ته، او ته په جریان کې اوسېږه، نور څوک مه خبره وه. ځکه که د ما مورې خبره کړې وه، یا ماشومان یا پلار، یا ټول به په تشویش کې و. بس زما هم دا یوه ستراتیژي وه چې څوک خبرومه، صرف ما ته به خبرې. نو هغه وخت به مې ورته ورکوم چې وروره یا لس ورځې یا پنځلس ورځې بعد به د ما حساب معلومېږي، نو که ژوندی وم زنګ به درته ووښم، او که مړ وم هغه بیا ته به خبر. نو نه مې خبروله، ما قصدن کورنۍ نه خبروله، خو چې کله به زمینه راته مساعده شوله بیا به مې ټلیفون پیدا کړو، هغه ورور ته به مې زنګ وکړو چې زه پلانکې ځای کې دغه ځای ته را رسېدلی. نو اکثره ځای کې امکانات نه برابرېږي چې کورنۍ خبره کې، ډېره سخت ده.
اوس فرانسې ته رسېدلی یاست، یو مخکې مو یادونه وکړه که چېرې افغان ځوانان کولی شي وطن کې ځان ته د کار زمینه پیدا کړي، په دغې لارو دي کله هم زړه نه ښه کوي چې راشي. دغه کسان چې تاسې سره راغلل، تاسې خپله راغلل پروهی و روانی لحاظ را توایت دو غمره سختی و دو غمره مشکلات نورست او دا چه پروپایی هوادونو که قبولی و اصنات ترلسکولی و چانس و یو دا جستا دیو شخص پا کیس بوری مربوطه جاغت سوای و چنگ قبلی گی دقیق طول پا ذهنی و روانی لحاظ چون بری یو سره متاثره که
دیر زیاد کلا چیز پرانسی تراوره سیدلم او پا پاریس که می عزیزو کو با لغه نه د فرانسې یو جنوب خار د تلوس په نامه هلته ترانسفر کړم. نو کله چې زه حقیقت خبرې دوی به ډېر ښه چلند کوي. دوی ته چې کله زه تسلیم کړم دا کوم مربوطه دفتر ته چې موږ ورکړي وو نو ما ته یې ویل چې ستونزه مال ستونزه لرم. څه ستونزه ده؟ ما لې زه حتلا خوب نه لرم. درې څلور میاشتې د ما تلم خوب نه وم ځکه چې کله به د ما سترګې پټې شوې هغه څه به چې په ما تېر شوي وو دا به ما داسې یو فلم په شان لکتل. نو ما به ما خوب نه و بېخي داسې سوی وم چې بېخي اصلا ډوډۍ به مې نه خوړله او اوبه به مې نه چکلې. بېخي یعنې داسې وم ته به وایې چې دا پوره دماغي تکلیف لري. مې زه کله رواني ډاکټر ته مالې فکرم بیا یو میاشت یوه نیمه میاشت د هغه په مشوره بیا کرار کرار د وضعیت مې نورمال حالت ته راغی. نو تقریبا یوه میاشت بېخي خوب نه و اصلا نه پوهېدلم چې خوب یعنې څه شی هغه سترګې به مې پټې کړې همدغه لاره کې سره باندې تېر شوي وو دا به راته تصویر شو. نو واقعا ډېر زیات تاثیر پرې کوي په رواني حالاتو باندې ځکه یو خو په لاره باندې دوی سالمه تربیه نه کوي بل دوی وخل ټکول خوري. دوی په موټرو کې د واړه موټرو کې په یو شاته بانت کې دلته پنځه نفره شپږ نفره لس نفره ورواچي نو هلته اکسیجن هم نه وي. هغه دوی باندې ډېر زیات تاثیر کوي. کله چې دوی بیا یو حالت ته رسېږي نو آتمانې په روحیه باندې منفي تاثیرات کوي.
بالکل مننه مننه دانش صاحب تاسو ته بیرته وګرځم ستاسو وروستۍ خبرې به واورم. اتل صاحب تاسو ته راځم. دانش صاحب د خپل سختۍ او د خپل جنجالونو چې په دغې لاره کې ګالل دي په اړه راته وویل یو د دغې اغیزې په اړه باندې چې دغه جنجالونه انسان تېروي او بالاخره که رسېږم هغه په روحي او رواني لحاظ باندې ژوند کولو ته ډېر چمتو نه وي. تاسو چې ورسېدلی کله او دغه لار به تاسو هم کتلی وي دا سختۍ تاسو هم مخکې یادونه وکړه څومره تاسو ځان په روحي او رواني لحاظ باندې صحتمند احساس وکړه تاسو باندې دغه غیزی پاتې دي
څنګه چې دانش صاحب ویلي همدغه هغه افغانان چې په دغه لارو باندې راغلي دي نو خامخا رواني ستونزه اوله کې درلوده. خو بیا دلته د ډاکټر روان شناس په مشوره باندې مون خوشی خو زمونږ ډېر زیات وخت کې شپږ کاله کېږي. نو که څه هم هغه وختونه کې چې موږ راغلي وو لږ اسانتیاوې زیاتې وې که څه هم موږ ترکیه ته هغسې په جنجال نه وو راغلي لکه څنګه چې دانش صاحب ویلې. نو موږ چې کله دوباره د ایران نه بارډر نه راووتو هلته په آزادانه توګه موږ کولی شو چې استانبول ته راشو. نو ستونزې اکثره همداسې اوس چې کوم افغانان دلته موږ پاریس کې نو هغه ټول همدغه ستونزو سره مخامخ دي رواني ستونزه خامخا وي.
اتل صاحب فکر کوي دغه دومره ستونزې کالل په دومره مشکلاتو تک په دې ارزي چې یو سړی دی دا چې په افغانستان کې ورته خطر موجود ده یا دا چې پیسې نه لري ژوند دی جوړ نه ده دوی وطن پرېږدي او دغه ټولې سختې لارې وګالې او بالاخره ځان اروپا ته ورسي.
زما باند په دې باندې ارزي نه خو مجبوریتونه امنیتي ستونزې سړی هر بار چې راشي ځکه دا لارې ډېرې سختې لارې دي. دا لارې د مرګ او د جون په منځ کې لارې دي ځکه د مرګ خطر پکې ډېر زیاته ځکه زخته زیاته چې لارې کې قاچاقبر هغه څه چې وایي هغه څه عمل نه کوي. نو دغه لارې په دې باندې نه ارزي چې سړی اروپا ته په دې لار باندې راشي. زما په اند افغانستان کې چې سړی اوسېږي د دې نه وخې ځکه چې هغه هلته موږ ته ویل شوي چې اروپا داسې به ته پرمختګ وکړي هغه څه چې ژوند اسانتیاوې په کې دي هغه مره نه دي ځکه هغه اول کې چې سړی راځي د دوبلی قانون نه تېرېږي او نور ستونزې ویني لکه د کیس د قبولې او بیا د ژبې یادولو د کار پیدا کولو. نو هغه ستونزې ورځ په ورځ باندې مخته ځي. هغه ستونزې نه کمېږي کومې ستونزې چې زه سره اول نه یي اول کې هغه ستونزې به دته کمې شي چې کومې مطلب اسناد یې واخیستل یا یې قبولي ورکړه د کیس مطابق نو هغې نه وروسته به څنه هغه ستونزې کمې شي. ولې دغه ستونزې اکثره هماغه ځای پر ځای یعنې کمې شوي نه وي دا ستونزې.
مننه مننه تل صاحب کور ودان دانش صاحب تاسو مرته وای افغان ځوانان کچيري اغه نوي ځوانان دي د خجوان پلاتکی یا د اقتصادي وضعیت د خکېدو پلاتکی یا هغه ځوانان چې په افغانستان کې اوس مهال دوی امنیتی ستونزو سره مخامخ دي څه مشوره ورکوي چې وطن پریک دي لاړ شي او کنه؟
ما هیڅ کله نه دی ما هو افغانانو ته دا مشوره ده چې موږ ولې د چا خبرو باندې چا خبرو یا څوک تاسو په اروپا کې یا هغوی تاسو سره په اړیکه کې یا هغوی تاسو د اروپا باندې شی درته توصیف کوي؟ نه هیڅ کله نه. ما خپل افغانانو ته دا مشوره ده چې په وطن کې پاتې شي ولو کې کا مشکل مو لري ځکه صحیح درته بلته مشکلات لري اقتصادي یا مرگ دا لارا مرگ دا حالت کی بیخی ډیر سخت دا وقت رتلم هغه وقت د افغانستان حکومت باندې تحولات راغله حکومت رنگ سے یو څه ترکیه بلغار د نورو هیوادونو دغه نرمش خو د مستره او اوس حالت کې چې دا لارې بې نهایت سخت دي ډېرې زیاتې سخت دي. نو ما دوی ته همدا وینا ده چې ما راځي په افغانستان کې پاتې شي همغه هلته ځان ته روزګار پیدا کړي په هیڅ نه ارزي. زه راغلم په 2020 کال کې دلته یو نیم کال شاوخوا دما کېږي ما ته هر څه معلومه شو چې هغه څه ما اورېدلی وو هغه څه چې راته ویلي وو هغسې نه ده هېڅ څم نه دلته ولاکه څوک یا دلته ژوند جوړ کړي او یا دلته اسوده شي دلته به په رواني تکلیف باندې مخته وي دلته به مشکلات وي دلته به هر څه په ده باندې په غم تېرېږي ولو چې که په افغانستان کې اختر وي دلته به په ده باندې غم وي ولو که افغانستان کې د ده د ورور یا ماما یا کاکا د چا واده وي دی به دلته په غم کې او بل دا د فکر نو باندې دلته دغه هر څه کې د تا فکر اول کې چې کله راځي دلته به دبلې نه دا کلام افکېږي انتظار د ټول ژوند انتظار دا باندې دبلې نه چې کله انټرویو ورکې ماته بس نه درا کې دا باندې کې بل لغې نه چې کله نیگیټیو سی بیا په شپږ میاشتې وو میاشتې دا ګوري نو خلاص ځواني او زندگی دواړه دلته لاس نه ځي خصوصا ځوانانو ته هغه ځوانانو ته چې هغه 25 یا 30 کال عمر لري نو دې چې په اروپا کې یو لس یا دولس کاله تیری خو دنه خو ځوانیم لاړه زندگی ځواني خو هغه ده په 25 نه تر 35 دا چې ته په اروپا کې تیر کې چې بار لدې نه ځون جوړې نو دا خو بیا ځون د څه کنه. نو ما خو دا ورته وینا ده چې په افغانستان کې پاتې شي نو خدای پاک دې موږ ته ټول افغانانو هغه ته رحم وکړي نه دی راضي په هیڅ دلیل. د ما ورته دا وینا ده چې زه خو خصوصا ماته چې څوک یو میلیارد ډالر راته جایزه کېدي که نه چې تا افغانستان ته بیا او بیا په دې لوړ لارو باندې راشه زه نه قبلوم ځکه ما په خپلو سترګو لیدلی دي چې مرګ ده. نو څوک مرګ قبلوي چې بیا په دې لارو باندې راشي؟ او د ما همدا وینا ده افغانانو ته چې مه راځئ په هېڅ دلیل او خصوصا د قاچاقبرو په هغه نرمه خوله او هغه نرمه لهجه او هغه خوږو خبرو باندې مه تېروځئ. هغوی هېڅ هم نه شي کولی کله چې تاسو باندې سخته راځي هغه تاسو ټلیفون ته جواب هم نه ورکوي او هغه اصلا دا امکان نه لري چې تاسو جواب ورکړي ځکه هغه خپل معلومات نه کوي چې دا چیرته دي. موږ په ترکیه کې یو چوپان ته تسلیم کړو د ترکیې چوپانو هغه موږ بوتلو 15 ورځې په غرونو کې درځولو نه اوبه نه ډوډۍ خپل ما یعنی پاڼې خوړلې دي دا نباتات هم خوړلې دي هغه بعضې داسې ترخه وو چې 15 ورځې نه ورته موږ مریضانو. نو د چا په خبرو دې نه غولېږي په هېڅ دلیل خصوصا د قاچاقبرو خبرو باندې چې هغه ډېرې خوږې خبرې کوي خو هغه خبرې حقیقت نه لري په هېڅ دلیل نه ولو کې ورور یا تره یا ماما یې قاچاقبرې او ده ته دا خبرې کوي چې هېڅ خبره نشته ده نه د هغه په صلاحیت کې هېڅ هم نشته ده ځکه چې تا په چا باندې خرڅوي د 15 ورځې 16 ورځې لاغه نه ته معلومات نه لري. زه خپله چې کله بلغار کې بندي وو د ما فامیل خبر نه وو او موږ چې کله هغه ترکیه نه واوښتلو بیا چې 2 ساعته 3 ساعته هم په موټر کې مزل وکړو بالغې نه درې موټرو کې یو ټکر شو هغه ځنګل ته وغورځېده بیا دومره مې ورور خبر وو چې یو موټر اوښتی او هغه کوم قاچاقبر سره چې موږ خبره کړې وه هغه هم دا ورته ویلي چې یو اوښتی ده نو معلومه نه ده چې تا ورور به پکې وو او یا به په زندان کې وي. همدا خبره یې ورته کوله چې دوه موټره کسان په زندان کې دي او یا اوښتېده. نو دا یو میاشت ورور مې ویلې وای ما خو په امیل نه وو خبر کړی، خو په ما داسې تېرېده چې مرګ په شان دی. نو ډېر رشتېدارې سختې دي، ما ورته همدا خبره ده چې نه دی راځي او پاک دي.
مننه کور ودان اتل صاحب په ژوند په بخښنې سره، دانش صاحب ژوندی اوسي. مننه چې خپلې تجربې او هغه سختیانې چې تاسو په دغه لار کې ګاللې وي افغان ځوانانو سره او هغوی چې هغه کورنۍ چې زموږ غوري ستاسو د خبرې اورېدلې وي او دوی خپل ځوانان پرېنږدي چې وطن پرېږدي او په دغه سختو لارو زړه ښه کې چې اروپا ته لاړ شي او په دې فکر باندې چې اروپا کې ژوند جوړېږي او د دوی راتلونکی جوړېږي. له تاسو دواړو قدرمنو میلمنو نړۍ مننه، شفیع الله تعالی او همدارنګه عادل دانشنه. په پای کې ورزو په همدې ارتباط یو راپور لرو، او په دې راپور کې هم د هغو افغانو کډوالو سره خبرې شوې دي چې په نورو هیوادونو کې په بدو شرایطو کې ژوند کوي. اوریدونکو له تاسو هم نړۍ مننه. تر بلې خبرونې ښې چاري.
مدت زیادی در ایران به سرنوشت بودم و مدت زیادی هم در ترکیه به سرنوشت بودم.
راز محمد به جرمنی کې یو افغان کډوال دی. هغه وایي چې افغانستان د کلونو راهیسې د جګړو او سیاسي بدلونونو شاهد دی، او په دغه هیواد کې د ژوند شرایط ورځ تر بلې خرابېدل، نو له دې امله شو چې له خپل هیواد څخه یو خوندي ځای ته ولاړ شي. راز محمد چې شپږ میاشتې وړاندې له خپلو یو شمېر ملګرو سره جرمني ته په قاچاقي لارو تللی، د لارو د ستونزو کیسه داسې کوي.
ما در راه قاچاق کې آمدیم، اذیت شدیم، تشنگی.
کله چې موږ د قاچاق لالارې راغلو، په لاره کې ډېر وزورېدو، له لوږې تندې ستړیا سره مخ شو. قاچاقي لارې ډېرې ستونزې لري. موږ لا تو هیوادونو تیر شو، څو جرمني ته ورسېږو چې آرام ژوند وکړو، خپله راتلونکي جوړو. په افغانستان کې جګړه، بیکاري او بېوزلي نه ختمېږي.
نوموړی وایي د لارې په اوږدو کې یو شمېر ملګري په ځنګله کې پاتې شول، ځکه نه شو کولی چې لار ووهي او ورنه هول نه لري. دا په داسې حال کې ده چې ډېری افغان کډوال لومړی د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته کډوالېږي، او وروسته په قانوني او یا ناقانونه توګه اروپایي هیوادونو ته د پناه غوښتنې لپاره ځي. نویدا افضلي چې پخوا مدافع وکیله وه، اوس په پاکستان کې ژوند کوي. نوموړی وایي غواړي امریکا ته ولاړه شي. میرمن افضلي چې 15 میاشتې وړاندې پاکستان ته راغلې وایي چې په دغه هیواد کې هم له ډېرو ستونزو سره مخ ده.
بیکاری و دکار امکانات و زمینه نشته. دیرم دم دلیلی چه داده دی پولیس گرفتاریانه دی چه هر وقت مون پا عذاب کیو او گرفتاری کی او دیاغه دی وجه نه هم مون عذاب کشت بودتر نشو کرد.
یوازې میرمن افضلی نه ده چې په دې هیواد کې له ستونزو سره مخ ده، بلکې تر دې وړاندې په پاکستان کې یو شمېر افغان کډوال او په دغه هیواد کې د افغان بندیانو د مدافع وکیلانو له ډلې منیزې کاکړ له ازادي راډیو سره په مرکه کې د پاکستانی پولیسو لخوا د افغانانو له ځورولو شکایت کړی و. دوی ادعا کړې وه چې پاکستانی پولیسو یو شمېر افغان کډوال ځورولي او نیولی دي، او ان هغوی څخه یې پیسې هم اخیستې دي، خو د پاکستان حکومت په رسمي ډول دغو ادعاو ته غبرګون نه دی ښودلی. په ترکیه کې یوه افغانه کډواله رحیمه وایي چې په دغه هیواد کې ډېری افغان کډوال له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دا چې څلور کاله وړاندې ترکیې ته تللې، وایي چې په دغه هیواد کې د پناه غوښتونکو لپاره د کار فرصتونه ډېر کم دي.
از 2018 کې د ترکیه آمدیم، الان از ترکیه هم
مونږ په 2018 کال کې ترکیې ته راغلو، او اوس دلته وضعیت ښه نه دی. د ترکیې پولیسو زموږ کیس رد کړی. بی برخلیک یو. موږ د ملګرو ملتونو له سازمان څخه غواړو چې زموږ ستونزو ته رسیدنه وکړي، ځکه په ترکیه کې د کډوالو ژوند ډیر ستونزمن دی.
په هند کې یو افغانه کډواله زینب حمیدی بیا چې له څو کلونو راهیسې دغه هیواد ته تللې ده، وایي چې له زده کړو وروسته د کډوالو د روزنې په یو سازمان کې کار کوي. نوموړی وویل چې په دې هیواد کې د کډوالو لپاره اسانتیاوې ډېرې کمې دي.
ما دلته تحصیل کړی، اوس ډاکټر وایم او په یو سازمان کې د مهاجرینو د روزنې لپاره کار کوم، خو له هم ستونزه شته. د مهاجرینو لپاره اسانتیاوې کمی ده.
تر دې وړاندې په ایران کې میشتو افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي چې په دغه هیواد کې د اوسېدو د اسنادو او بانکي کارتونو د نشتون او دغه شان د جبري ایستلو په ګډون له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې نن د جون 6 د کډوالو نړیواله ورځ ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یا UNHCR دا ورځ له کوټ څخه لیرې هیله په شعار سره نمانځي. دا دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له څو لسیزو جګړو وروسته ګڼ شمېر افغانانو په هیواد کې د نامناسبو کورنیو شرایطو له امله د خپل ځان د ساتلو او امنیت لپاره نورو هیوادونو ته پناه وړي، چې ډېری په ځانګړې توګه په ګاونډیو هیوادونو کې د اندېښنې وړ وضعیت لري. د 2021 کال لګست وروسته په افغانستان کې له سیاسي بدلونونو سره زیات شمېر افغانان د خپلو کورونو او ټاټوبې پرېښودو ته اړ شوي دي. دوی ګاونډیو هیوادونو ته د بټن ځای او سوله ییز او خوندي ژوند موندلو په لټه کې ځي او ځینې په اوږدو لارو سفر کوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په خپل تازه راپور کې چې په 2021 او 2022 کلونو کې د افغان کډوالو وضعیت څېړلی، لیکلي چې په دې دوو کلونو کې 3.6 میلیونه افغانان بهر ملکونو ته کډوال شوي، چې 10% ایران، 13% پاکستان، 11% ترکیې او اروپا او په 100 کې 2 نورو هیوادونو ته کډوال شوي دي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایان عبدالمطلب حقانی په دې اړه د ازادي راډیو پښتون ته ځواب ونه وایه. د افغانستان ګاونډي هیوادونه پاکستان، ایران، تاجکستان او یو شمېر نور اروپایي هیوادونو ته د دغو کډوالو اصلي لارې دي، خو ټول پناه غوښتونکي په دې نه بریالي کېږي چې خپل منزل ته ورسیږي. په یوه وروستۍ پیښه کې د افغانستان او سوریې د کډوالو یوه کښتۍ د مدیترانې په اوبو کې ډوبه شوه، چې د کډوالۍ د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په کښتیو کې د څخه ډیرو سپرلیو برخلیک تر اوسه لا نه دی معلوم.
مولا دخل وطن ترا بلا مینا مولا دخل وطن ترا بلا مینا یو پکړای زری زری شوم یو پکړای زری زری شوم مسافر بل داستا غمنا خوب تن پری کنا و مسافر و مسافر مولا بخل وطن ترا بلا مینا و مسافر راشا دیش پل وطن تراشا مسافر اے مسافر للیا غم دیو پڑما مسافر و مسافر مولا دیش پل وطن ترا بلا مینا مسافر
مسافر اورورا و مارا ورا اورورا راز راز دفن وطن شالی کی مسافر اور